کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې دولس بجې شوېزه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراج لاست وایم په سر کې څو مهم خبرونه نن د سور غوياتمه په افغانستان کې د پخواني مجاهدینو د واکمنیدو دیرشمه کلیزه ده د طالبانو حکومت په دې مناسبت نن یو غونډه نیولې ده په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت مشرانو د مجاهدینو په سختیو کړاوونو باندې خبرې وکړې او اندای د افغانستان د خلکو د بریا او راز ولمنځله خو د سور د اتمې د المنځغونډې مخالفین بیا په دې فکر نه دی او وایي چې له هغه راهیسې د افغانستان د ناخوالو او بدبختیو ورځ راشروع شوې او تر اوسه پورې افغانان په لانجو بوخت دي. پخوانیو مجاهدینو بیا د دې ورځې په مناسبت د طالبانو له حکومت غوښتي چې په حکومت کې د دوی ونډه هیره نه کړي. د روسیې د پوځي تخنیکي همکاریو فدرالي ادارې اوکراین ته د هغو هلیکوپټر ورکړل د نړیوال قانون او د روسیې او امریکا ترمنځ د شوي قرارداد څخه لویه سرغړونه وبلله چې په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته په پام کې نیول شوی وي. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې دغې ادارې پرون په یو بیان کې د متحدو ایالاتونو د دغې پریکړې په وړاندې اعتراض څرګند کړی. هغه خپل سري پریکړه بللې او ویلي دي چې د هغه قرارداد له مخې چې د روسیې د وسلو د صادراتو روسو برون اکسپورت کمپنی په 2018 کال کې د امریکا له دفاع وزارت یا پینټاګان سره لاسلیک کړی. اوکراین یا بل هر هیواد ته د روسي سخت دغو هلیکوپټرو په ګډون د روسیې یا د پخواني شوروي د وخت تولید شوي د هرې وسلې په نظامي تجهیزاتو ورکړه غیر قانوني ده. د اوکراین دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف وایي هیواد به سختې اونۍ په مخ کې ولري او خبرداری ورکړی چې د روسیې د پراخ یرغل په ترڅ کې به د دغه هیواد په ختیځ کې ډېرې ورانۍ او ځاني زیانونه رامنځته شي. نوموړي د جرمني په رامشټاین امریکایي پوځي اډه کې د نړۍ د څلوېښتو هیوادونو د چارواکو غونډې ته چې پرون یې دوهمه ورځ وه په اشاره وویل دا غونډه د یو داسې رښتینی ائتلاف څرګندونه کوي چې هدف یې یوازې د کرملین مسؤول پیژندل نه دي بلکې هدف یې د روسیې د ظلمونو مخنیوی دی تر څو دا مسله یقیني شي چې متمدنه نړۍ دغه جګړه ګټلی شي. آزادی رادیو مو خبرونه واوریدل کولای شي تفصیل د آزادی رادیو په ویب پاڼه آزادی رادیو دات کام کې ولولای. راځو د پروګرام معرفي ته. نن د سور یا غوياتمه په افغانستان کې د پخوانیو مجاهدینو په د واکمنیدو دیرشمه کلیزه ده. د دغې ورځې په مناسبت باندې ځینو پخوانیو مجاهدینو له طالبانو غوښتي چې په حکومت کې د دوی ونډه ورکړي.
خوانی مجاهدین هیڅوک د سترګې نه نشي اچولی او چې کله ټول شموله حکومت جوړیږي نو په هغه کې به د مجاهدینو برخه به خامخا معلوم وي او هغه مجاهدین چې لاس د افغانستان د خلکو په وینو ککړ نه دی.
د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام منفی وایي ګاونډیان دې متقابل درناوی حفظ کړي.
از همسایه های خود هم همی توقع را داریم که شما هم احترام متقابل را باید نگاه بکنید.
نو رسلغه چې له ایران سره په پوله کې ځینی لانجی رامنځته شوې او ایران نیز وکونو زغروال گاډي پولې ته راوستي دي. اخو پاکستان هم تورځي مخکې د افغانستان خاوره بمبار کړې و. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې پاتې شئ. نور مطالب هم درته لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوږیست. رازو اولی موضوع ته د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی نن په کابل کې د مجاهدینو د بریا د لمانځغونډې پر مهال په یو لړ سیاسي او وروستیو تازه تحولاتو باندې خبرې کړې دي. حنفي د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې متقابل درناوی حفظ کړي. هغه همدارنګه له هغو افغانانو چې په بهر کې دي غوښتي چې بیرته د هیواد ته راستانه شي او د ده په خبره چې افغانستان امن دی. دا چې د مجاهدینو د بریا په مناسبت په کابل کې د غلوې غونډې کې نور څه روان دي او کومې موضوعګانې یاد شوې دي زموږ همکار دغه موضوع تعقیب کړی او اوس یې جزئیات را سره شریکوي.
بلستان زه صاحب غونډه لا هم جریان لري. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا لومړی مرستیال عبدالسلام حنفی د غونډې ته په وینا کې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو باندې غږ وکړ چې د افغانستان په کورنیو چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي او دغه شان ډاډ ورکړي چې اوس مهال د افغانستان نه یو ګاونډي هیواد ته هم هیڅ ډول خطر نه پیښ دی او نه به پیښ شي. وی ویل چې ګاونډي هیوادونه باید متقابل احترام وکړي د افغانستان حکومت ته، او دوی هم د بل کوم هیواد ګاونډي هیواد ته قرآنی اچارو کې لاسوهنه نه کوي او د لاسوهنې مخالف دي. دا په سوال کې ده چې تازه د ایران په پوله کې د طالب ځواکونو او ایراني ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی، رپورټونه ورکړل شوي دي، او ایراني رسنۍ ویلي دي چې طالب ځواکونو د ایران په خاوره کې د کوم سړک د تیرولو هڅه کوله، او اوس مهال وایي چې آن د ایران ازغروال ګاډي هم دغه پولی ته را رسیدلی دي. د دې نه وړاندې پاکستان جیټ الوتکو د خوست په ولایت کې دغه شان په کونړ کې هوایی حمله کړې وي چې لامل یې لسګونه هغه وزیرستاني کډوالو ته مرجوب لا وخت و چې د تیر حکومت پر مهال باندې د جنگ جګړو لامل دي خواته کډوال شوی وو. څو ورځې وړاندې په یو غونډه کې د طالبانو د دفاع سرفرست وزیر ویلي وو چې د پاکستان حمله دا ځل د ملي د افغانستان د ملي منافو لپاره تریتيري کې خپل ځل په پاکستان غاغو کې دغه سي کوم کار بایتونه کې. ښاغلی سلام حنفي دغه شان په خپل خبرو کې له افغانانو وغوښتل افغانان چې د تیر حکومت کارکونکي او دغه شان نور افغانان چې له هیواد وتلي دي په دوی غاغو کې به ته هیواد ته راستانه شي او د افغانستان په جوړولو کې برخه واخلي. خو دا په دنسال کې د ستانګزې صاحب چې همدا اوس هم زیات شمېر افغانان له افغانستانه په تیښته دي، هڅه کوي چې له افغانستان نه وځي، بیکاري دغه شان نامني او ځینې د پخوانی حکومت کارکونکي فکر کوي چې دلته سر ته خطر دی، دوی له افغانستان د وتلو په هڅه کې دي او هڅه کوي چې له افغانستان نه ووځي. که څه هم طالبانو وړاندې ویلي وو چې یو کمیسیون یې جوړ کړی او دا کمیسیون به له هغه افغانانو سره خبرې کوي چې هغوی په بهر کې دي، خو تر اوسه پورې دغه کمیسیون چې چا چا سره یې اړیکې نیولي دي او چا ته قناعت ورکړی چې لږ تر لږه افغانستان ته بېرته راستانه شي، تر دې دمه یې په اړه باندې څه نه دي ویل شوي.
ډیره مننه کوم. او امر دل چې د طالبانو د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي نن په کابل کې یوې غونډې ته په خبرو کې د گاونډي هیوادونو غوښتنې چې متقابل درناوي حفظ کړی، همدارنګه په افغانانو باندې چې بهر کې دی غږ کړی چې هیواد خوندي دی، د خبرو او برتدې هیواد ته راستانه شي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکل نسوا
لتاسو سره وو او یوبا.
په افغانستان کې د پخواني مجاهدینو بریات درسیدو څخه نن ډیر ښکاله پوره شول. دغه مجاهدین اوس څغواړي د طالبانو په حکومت کې ونډه د دوی یو مهمه او اساسي غوښتنه ده، خو طالبان په جواب کې څه لري؟ جزئیات په دغه ریپورت کې واورئ.
پر طالبانو د یو شمیر پخوانیو مجاهدینو نیوکه او د ټولګډونه حکومت غوښتل. د افغانستان د خلکو د وحدت اسلامي ګوند مرستیال محمد ناطقي وای
دوی نش کولای په دې ډول حکومت وکړي. حل لار هماغه سیاسي خبرې دي، یو سیاسي هوکړه ده د اصول پر بنسټ او بیا د یو ټولګډونی ادارې جوړول.
نن د سور اتمنېټه په افغانستان کې د پخوانیو مجاهدینو د بریا ل ډیر شمی کلیزي سره برابر ده. د افغان مجاهدینو بیلا بیل جهادي تنظیمونه په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل او د شوروي پلوه حکومتونو پر وړاندې تر 14 کلن جهاد وروسته د 1991 مریز کال د سور پاتمه د وخت د جمهور رئیس نجیب الله حکومت نسکور او واک ته ورسیدل. خو وخت تر رسیدو څو وخت وروسته په خپل منځي جګړو اخته شول چې د راپورونو پر بنسټ په لږونه زره کسان پکې ووشل شول او ټپیان شول او په میلیونونو نور هم کډوالۍ ته اړ شول. او دا وضعیت د دې لامل شو چې په 1915 او یایم لمریز کال کې د میزان په شپږمه طالبان وخت ورسیږي. هغه مهال د طالبانو په لمړي پړه واکمنۍ کې هم د مجاهدینو مطرح سیری نه وی شاملې، او اوس هم د مجاهدینو یو شمیر پیژندل شوی سیری وایي چې د طالبانو په حکومت کې ځای نه دی ورکړل شوی. لدی ډلې د ملي پیوستون نهضت مشر سید اسحاق ګیلانی وایي دا موقت حکومت دی، او چې کله ټولګډونه حکومت جوړیږي باید هغه مجاهدین چې لاسونه د خلکو په وینو نوي سره پکې شامل شي.
په یقین سره چې خواني مجاهدین هیڅوک دسترګې نه نشي اچولې او چې کله ټول شموله حکومت جوړیږي نو پاغه کې بعده مجاهدینو برخه بخامخه معلومی او هغه مجاهدین چې لاس د افغانستان د خلکو په وینو ککړ نه دی.
د طالبان حکومت د غویا ثور اتمه د رخصتۍ ورځ اعلان کړي، خو ویان دي زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل
د جهاد بریا او د ثور اتم کامیابی د ټول افغانانو مشترک ده او د ویډلې د جنانه د ټول افغانانو په جهاد کې برخه اخیستو قرباني ورکړي او لوی امپراتوري د شوروي اتحاد ماته ورکړي د ټول ګډ مشترک افتخار د موږ افتخار پکو.
خو خاغلی مجاهد په دې اړه چې طالبان به ټول ګډونه حکومت جوړ او په خواني مجاهدینو ته به هم پکې برخه ورکړي کنه د ازادي رادیو پښتنه جواب نکړه. مخکې بیا طالب چارواکو ویلي و چې اوسنۍ حکومت ټول ګډونه دي او په دې اړه د نړیوالو نسخه ورته د منلو نه ده. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور د هم ویلی و چې نړیوالو د 15 سنو نوملړ دوی تسپارلې چې پکې د تا محمد نور، محمد کریم خلیلی، محمد محقق، باتور دوستم، سیما سمر او نور شامل دي چې په حکومت کې ځای ور. په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت جوړیدل نه یوازې د پخوانیو مجاهدینو او سیاسيونو غوښتنه ده، بلکې نړیوال هم دا شان یو حکومت غواړي او دای د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره اساسي شرط دی. ازادي
رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 10000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
راپورونو په اساس د طالبانو له بیا واکمنی دوه رئیس په افغانستان کې پوستي خدمات لډیرو خندونو او ستونزو سره مخ دی. هغه کسان چې د پوست لارې افغانستان څخه بهر یا هم له بهر څخه افغانستان ته اسناد او نور توکي لیګلی شکایت کوي چې دغه مواد په وخت نه رسیږي او د ډیر وخت لپاره ځنډیږي. د پوست اداره هم مني چې د پوست لیګل په برخه کې ستونزې شته، خو وایي دوی د حل کولو لپاره کار کوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د نورو خدماتو ترڅنګ پوستي خدماتونه هم ټکنی شول، چې په دې لړ کې ځینو خصوصي پوستي شرکتونو خپل فعالیتونه ودرول. ځینو هغو کسانو چې په دې ورستیو کې د پوست لارې اسناد او توکي لیګلی دي، ازادي رادیو ته وویل چې اسناد او توکي په وخت نه رسیږي چې له دې عمله لړې رستونځو سره مخ دي. د ننګرهار اوسیدونکو زین الله شګیوال چې شاوخوا څلوي خرزي مخ کې ځینې اسناد فرانسې ته لیږلي وایي، تر اوسه یې درک نشته چې چیرته دي. د وایي هلته خپلوان اسناد ته پته مدي، خو کله هم چې په ننګرهار کې د افغان پوسټ له څنګ سره اړیکه نیسي، هغه ورته وایي چې صبر دی وکړي و برسيږي.
د ننګرهار دولتي پوسخانه د لارې مولې ګلی ما چټک پوسټ کې ورکړل، ویل چې و ورځي زیات دیار لس ورځې، خو دیار لسم ورځې چې دا اخري ورځ، یعنی په دې ورځ اکمن رسیږي. ماننې چې دا تقریبا سلویخ دو سلویخ ورځې کیږي، اوسه پوری معلومات نشته چې دا تذکيري چیرته دي.
دا ستونزه یو اړخی زنه ده، هغوی هم افغانستان ته د پوست لارې په اسانۍ څلیګلای نشي چې په بهر کې دي. په جرمنی کې میشت افغان لیکوال لمګل سحر وایي غواړي او سند افغانستان ته ولیږي، خو لډیرو هڅو وروسته هم بریالي شوی نه دی چې دا کار وکړي.
زه تقریبا و میاشت کې چې یو مهم سند دا یو پاڼه ده، واند ولېګم نه لګل کیږي. افغانستان لکه څوک چې
مخکې په کابل کې د چټک لیک پوستي شرکت ډی ایچ ایل فعالیت درلود چې له افغانستان نورو هیوادونو او له هاخوا بیا افغانستان ته د اسنادو د لیک درالیک په برخه کې د خلکو ستونزې تر ډیره هوارې کړې وې، خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره یې فعالیتونه په ټپه درېدلې دي. د کابل اوسیدونکي عمران غنی چې غوښتلې څو کتابونه ایران ته ولېږي وایي کله چې د افغان پوست ادارې ته ورغی، د کتابونو د لیک بیه یې دومره لوړه ورته وویله چې د کتابونو تر بیې څو چندل وړوا.
نو دوی چې کوم حساب حکومت ویل چې دا په شپږ ډیر زر افغانۍ باندې تاسو ته انتقال کیږي، نو مول چې دا خوشبخت ډیر زر افغانۍ تقریبا دا کتابونه چې حساب کوم شپږ ډیر زر ټول نه دي. دا تر زوی مې جلال آباد نه هم بهر ته سلیګل اول هم تفوسو کړتهونه هم تقریبا شپږ ډیر زر افغانۍ ترې اخستی. مونږ د مسولینو نه د لوړپور شاوکو نه هله لرو چې دا قیمتونه راټیټږي.
خو د افغان پوست اداري مسولان وایي چې د پوست باید وینې بلکې د پوست نړیواله ټولنه ټاکي.
په کندهار کې د روژې لراتک سره د بیلابیلو لوبو سیالۍ پیل شوې او هر ورځ ورته زرګونه ځوانان د نندارې لپاره ورځي. خدا سیالۍ تر ډیره د لوبغاړو په شخصي لګښت ترسره کیږي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د روژه میاشتې له پیل راهیسې د کندهار ښار په عینومینه ښارګوټي کې د شپنوی لوبو سیالۍ پیل سوي چې تر روژه مات وروسته د کندهار د ښار او ولسوالیو ځوانان تر پیشنمې پورې د لوبو نندارې کوي. فضل احمد او مختار احمد چې د دغه لوبو نندارې ته راغلي وایي د روژې پر مهال د لوبو میدانونه د وخت د خوشحاله تیرولو لپاره تر ټولو ښه موقع ده.
الحمدلله موږ دلته راځو دا فوټبال ګراوند ته، دلته میچونه ګورو او خپل ساتیری کوو. شش ځوانان راځي او دلته لوبې کوي د خپل ساتیری دپاره. بس روژه مات وسو، الحمدلله تراویح وکړو، بیا موږ راځو دلته دا میچونه ګورو تر دوو بجو پورې. نو در دغه نشو تماشو در دغه خونو دغه ورزش ډیر ښه دی.
کله روژه مات وکړو، تراویح وکړو، لمونځ وکړو، تراویح وکړو، بیا نو د ټیمپاسي دپاره راځو. عینومېنې ته دلته د قریشي اکاډمي کرکټ کلب ته راځو. مانا دلته د ځوانان کرکټ کوي، موږ دلته مینهوالو یو، دلته کښېنو ته دوی تشویق کوو.
د دې لوبو یو تنظیمونکی اجی محمد طاهر طاهری وایي د دې سیالیو اصلي موخه د ځوانانو د سالمې بوختیا لپاره زمینه برابرول او د نشې توکو مخنیوی دی.
ځوانان راځي په زورګونو نندارچان دلې راځي. موږ درې ټورنمنټ په لاره چول دي چې تقریبا اویا ټیمو برخه پکې اخیستې ده. نو هر شپه پنځه پنځه لوبې ترسره کیږي. ځوانان، مینهوال او دلې امنیتي کسان راځي د لوبو څخه خوند اخلي.
په کندهار کې د روژې پر مهال دغه ډول سیالي د لوبغاړو په شخصي لګښت جوړیږي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه ته غوږ شئ.
په کابل کې د سوداګرو خزونو نندارتون پرانیستل شو. د افغان خزو د سوداګرۍ او صنایعو خونی مشر رویا حافظي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې اویا سوداګرو خزو ګډون کړی دی. د غلی حافظي په خبره دا نندارتون راځي له مکتو کې و پیری په نوم په کابل کې په آریا ښارګوټي کې جوړ شوی دی. نوموړی وویل دغه نندارتون د پنځو ورځو لپاره د سهار له لسو د ماښام تر اوو بجو پورې د مینهوالو پر مخ پرانیستی دی. د سوداګرو خزو دا نندارتون په داسې حال کې پرانیستل کیږي چې په افغانستان کې طالبانو په واکمنې دو سره ډېرې دوی خپل سوداګری فعالیتونه بند کړي او یا هم له هواده بهر تللي دي. په کابل کې په 420 کورنیو خوراکي توکي ویشل کیږي. د مهر تاون په نوم د مرستندویه بنسټ مشر مولانا ظهیر ازادي راډیو ته وویل چې دا مرسته به په بېوزله او بې سرپرسته کورنیو او دغه شان معلولینو وویشل شي. د نوموړي خبره دا مرسته د سوداګرو په همکارۍ ترسره کیږي چې 4 قلمه مواد، وړي، وریجي، لوبیا او بوره پکې شامل ده. دا مرستې له یو شمېر بېوزلو کورنیو نوی سره په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته دغه هیواد له اقتصادي ناورین سره مخ او د بیروزګارۍ کچه هم پکې پراخه شوې ده. مخکې تر دې هم یو شمېر هیوادونو، بهرنیو او کورنیو مرستندوی ادارو او سازمانونو ورته مرستې له افغان بېوطله کورنیو سره کړي، خو ډېری لا هم وایي چې اړینې مرستې نه دي ترلاسه کړي. او نن د کابل د صرافۍ په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اثار په وړاندې دا شان بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږتیا افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 95 افغانۍ او 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 110 افغانۍ او 30 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ او 90 پوله، زر ایراني تومنه 3 افغانۍ او 48 پوله، او زر پاکستانی کلداري 403 افغانۍ.
مننه کوم چې د ازادي رادیو دغه غرمنی خبری پروګرام ته مو غوږ نیولې ده. کولای شي د ازادي رادیو دا پروګرام او د ازادي رادیو ټول نور پروګرامونه په azadiradio.com ویب پاڼه کې واوریدنه لري. هر ځای کې چې یاستئ د انټرنیټ لاله همدارنګه په افغانستان کې نو دولس پکې منځنۍ صفه باندې زموږ په صفات وګه په ټولو لوی ښارونو کې اوریدل شي. اوس مایک اجمل اند سپارم څو ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې کړي.
لا خبرونو ور اخوا
دا خبرونه په دې برخه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم. لن ندير شکاله مخکي په دې ورځ د مجاهدینو حکومت په کابل کې واک تر لاسه کړ. دا حکومت بیا د طالبانو لوري سقوط شو. خو ستامدې ورځ په ویار طالبانو د غوايه اتمه عمومي رخصتي اعلان کړي. د سوار پاتما څنګه مجاهدین وتوانیدل چې په کابل کې د ډاکټر نجیب الله حکومت له صحنې لری کړی او واکتر لاسکړي. جزئیات لا احمد شیبراور.
په افغانستان کې د سوار پاتما مجاهدین کابل ته ننوتل او په اسلام آباد کې د مجاهدینو د مشانو ترمن د شوی موافقه لمخې سبقه ټوله مجددي د دوه میاشتو په مخه د اسلامي دولت لومړی ولسمشر شو. مجاهدین په داس وخت کې پر کابل واکمنان شول چې ملګرو ملتونو د افغانستان د سولې پلان جوړ کړی وو څو واک په سولیز ډول په کابل کې نوی حکومت ته انتقال شي. هغه وخت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمشي ځانګړي استازي بینن سیوان په جنوا کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شوروي اتحاد او د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو په نظارت د سولې تړون لاسلیک کړ. خدا سوله و نشوه او مجاهدینو کابل ونیو. د ملګرو ملتونو د ملاتړ سربیره د نجیب الله حکومت اولی ونتوانیده چې د مجاهدینو مخه ونیسي. یو شمیر کتون کې په دې باور دي چې د 1978 کال د فبروري په 15مه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو له بشپړ وتلو وروسته په کابل کې د دوی ملاتړی حکومت کمزورې شو. له دې ډلې یو هم پخواني پوځي چارواکی جنرال دولت وزیری دی. دا ساجی راډو ته وویل چې د روسانو تر وتلو وروسته د افغانستان له حکومت سره مرستې کمې شوې او د ډاکټر نجیب د حکومت په وروستیو کې د خوست او روزګان ګارنیزونونه د اکمالاتو د کمبود له امله سقوط شول. شغله وزیر زیاتوی چې د 1979 کال په دسمبر کې د دفاع وزیر جنرال تنی کودتا د حکومت نور هم لپشو غرساوه. خود د پپاور د نجیب الله حکومت لا هم دومره پیاوړی وو چې د ملګرو ملتولو طرح دفاع وکړي. خو هغه وخت ستنې پړنګې دوښوي چې د دفاع وزارت تمرستیال جنرال نبی عظیمی په ګډون د ببرک کارمل پلویان له مجاهدینو سره ملګری شول.
نبی عظیمی او د نور د ډاله چور سره و د ټول سره یو ځای شو. د دې پرڅنګ کې دوستم چې د ډاکټر نجیب الله ډیر ملاتړ او د توتیل مخې د مچا مسعود سره یو اتحاد را منځته ک وکیل چې د بهرنیو چارو وزیر او غلاړو په جبل سراج کې د مچا مسعود سره غونډه وکړلې. درېزل التلاړو بس جبل سراج ته د دوستم د سید منصور نادری د محقق او خلیلی او د مچا مسعود ترمنځ غونډه وشوه. د دوی په منځ کې اتحاد وشو.
بلورت اسلام آباد د بینن سیوان په مشهید ملګرو ملتونو تړون تجمن وو. نو ترنګ هغه لوري ونتوانیده چې د ملګرو ملتونو د سولې موافقه وشغوري. سیاستوال سید اسحاق ګیلانی وای چې دای له بینن سیوان سره له نږدې همکارو.
زه او زما یو سملګری مونږ بینن سیوان سره کار کاوه چې حتی د کابل رژیم سره د ډاکټر نجیب الله سره چې انتقال د قدرت و نشي ما قبل انتقال دی. ما قبل انتقال په دې معنا و چې شپږ میاشتې ډاکټر نجیب الله د قدرت پاتې شي بعد له هغې نه استعفا وکړي او د نجیب الله نه لاندې چې څونه خلک دي دا ټول بې طرفو خلکو ته ورکړل شي چې د حزب دیموکراتیک او د مجاهدینو لپاره قابل قبول وي.
ښاغلی ګیلانی زیاتوي چې هغه وخت لویدیز افغانان یوازې پرېښودل نو د سیم هیوادو یو ناسم پلان طرح کړ چې نتیجه یې دا شوه چې په کابل کې کورنۍ جګړو ته لار هواره شي. د ملګرو ملتونو په وینا د مجاهدینو د خپل منځي جګړو پر مهال په کابل کې پولیسکونو سره ملکیان ووشل شول.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 10000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس په هم ملالی بشیر ته غوښ شو او تریوا بوروچی نړیواله رسنۍ د افغانستان په اړه څوایي.
نیوز ویک مجلې په دې اړه یو مقاله خپره کړې چې په افغانستان کې د طالبانو لبیار څرګندېدو وروسته په پاکستان کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د مجلې په وینا بلوچ لیبریشن آرمی یا د بلوچستانو د ازادۍ پوځ په پاکستان کې د چین د حضور پر وړاندې د جګړې اعلان کړی دی. د سه‌شنبه په ورځ د مې په 28مه نیټه په کراچي ښار کې په یو انسټیټیوټ کې په ځانمرګ برید کې د درو چینایي اتباعو په ګډون څلور کسان ووژل شول. برید یوې ښځینه ځانمرګ بریدګری کړی وو. نیوز ویک لیکلی طالبانو په وار وار ډاډ ورکړی چې له افغانستان به پر هیڅ هیواد حمله نه کیږي. پا پاکستان له هغو درو هیوادونو یو و چې په لومړي ځل یې په افغانستان کې د طالبانو رژیم په رسمیت وپیژانده، خو دا ځل یې د طالبانو په مشري حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په مقاله کې راغلی چې اسلام آباد له یوې خوا له امریکا سره د سپتمبر د 11مې له بریدونو وروسته د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې همکاري کړې او له بلې خوا یې له طالبانو سره نږدې اړیکې لرلې. لیکوال زیاتوي نه یوازې بلوڅ ازادي غوښتونکي بلکې تحریک طالبان پاکستان هم د پاکستان حکومت ته لوی تهدید دی. ویل کیږي چې دا تحریک په افغانستان کې د طالبانو له چارواکو سره اړیکې لري. د طالبانو د حکومت او اسلام آباد ترمنځ وروسته له هغه کړکېچ رامنځته سو چې د پاکستان پوز په خوست او کونړ ولایتونو کې د اوري په 28مه نیټه هوایي بریدونه وکړل. په دغو بریدونو کې شاوخوا 40 کسان وژل شول. د نیوز ویک تر راپور لمخې داسې ښکاري چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو نوې جبهه پرانستل کیږي. ډیپلوماټ خبرونه په افغانستان کې د مذهبي ازادیو د محدودیتو په اړه د امریکایي کمیسیون راپور ته کتلې دي. د مقالې په پیل کې ولولو چې له 2001 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره د نړیوال مذهبي ازادي په اړه د امریکا کمیسیون د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ته وړاندیز کړی چې افغانستان د مذهبي ازادي په برخه کې د ځانګړي اندېښنې وړ هیوادونو په فهرست کې شامل کړي. د دې کمیسیون په راپور کې یادونه شوې چې د طالبانو له راتګ سره په افغانستان کې د مذهبي ازادۍ شرایط او د بشري حقوقو عمومي وضعیت په 2021 کال کې د پام وړ خراب شوې دي.
ازادي رادیو پر لاندو څپو
ازادي رادیو پر لاندو څپو پر 14.0
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
تاسو ګڼ پیغامونه بیا هم مخته د واتس اپ لاري او همدرنګ زموږ د پیغام سبتون کې ټلیفوني شمیرې لاري را رسیدلې دي. ل دې پیغامونو څو راخلو.
زموږ د خوست د مسؤل چارواکو څخه وغوښتنه ده چې الحمدلله په خوست کې امنیت د نورو ولایتونو په پرتله باندې ډیر ښه ده، ځکه چې د خوست خلک خپل غیرتي خلک دي، داسې فعالیتونه دوی نه کوي چې هغه دي د خوست والو د خپل وطن په توان باندې وي. نو موږ د امنیتي مسؤلینو نه غوښتنه کوو چې امنیت ته دوی نورم توجه وکړي، نورم اقدام وکړي چې تر څو هیوادوال وکولی شي په آرامه فضا کې په آرام دسترخوان باندې خپل ژوند وکي، خپل روژه ماته وکي، خپل اختریز شپې ورځې په آرام کې تیرې کړي، تر څو دلته خلک د غم په ټغر باندې کېنه نه ول شي.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته زده پیغام پریږدم چې زمر د باغرام په ولسوالۍ کې د ټلیفوني خدای نهسته. موږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه لرو چې موږ ته خدای راوي او موږ سړکان ډېر خراب دي، چې موږ سړکان راته جوړ شي ډېر بشي. السلام علیکم.
بابر زیادګار یم د لغمان ولایت څخه د سره په پیغام پریدم چې د طالبانو څخه په ډېر درناوي هیله کوم چې دا کوم کومک هغه کې د غریبانو لپاره دلته ټول هغه خلک د کومک اخلي چې په هغې دولت کې مغې خلکو هغه سل خانان او په دې دولت کې مو سمغې اخلي. ټول واسطه بازي دی، که څوک طالب وراره دی، کاکا زوی دی هغه ته ورکول کېږي، خاله زوی دی، ماما زوی دی، رشته دار دی هغه ته ورکول کېږي، او د غریبانو حق د پښو لاندې پیمال دی. نو د طالبانو څخه هیله کوم چې د دغه کار مخنیوی دې وکړي او غریبانو ته د خپل حق ورکړي.
زمونږ هغه پیغام د ثور په باره کې وو چې دا د افغانستان د پاره د بربادۍ یو اساس کېښودلی شو، او هغه ارجنټان چې دلته تربیه شوي وو هغې نه افغانستان ته خدمت وکولی شو. نه زه غټوم، زه په څلورم سمن کې مومه، او د هورا نارې ډېرې وهلې، او یو نظام یې له منځه یوړو، یو اردو یې له منځه یوړه، او اوس مونږ ټول افغانان دا چیغې وهو چې نواز شریف داسې وکړه. هغه مونږ خپله په ځان کړي دی ټول سره یو شلو، دا نظام یې په خپله خراب کړو. د امغه وخت نه چې د افغانستان حالات خراب دي، څلوېخ دو څلوېخ کاله کېږي تر اوسه جوړیږي نه، نو الله دې باقي خیر کړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.
پدې خبرې مجله کې زما برخه هم دومره و. زما همکاران د ازادي رادیو خبرونو ته دوام ورکړي.
وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې شوې. ورزولانډو خبرونو ته نن د ساور غوی اتمه په افغانستان کې د پخوانی مجاهدینو د واکمنیدو دیرشمه کلیزه ده. د طالبانو حکومت په دې مناسبت نن یو غونډه نیولې ده. اخوا پخوانی مجاهدینو د طالبانو له حکومت غوښتي چې په حکومت کې د دوی ونډه هیره نه کړي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی وایي گاونډي هیوادونه باید متقابل درناوی خوندي وساتي. حنفی نن په کابل کې یوې غونډې ته دا خبره داسې وخت وکړه چې د ورستیو راپورونو په اساس ایرانی ځواکونو خپل زغراوال گاډي د افغانستان پولیس سره نږدې درولې دي. دا ورسته له هغه چې په هرات کې یو سرحدي لانجه رامنځته شوه. د روسیې د پوځي تخنیکی همکارۍ فدرالي ادارې اوکراین ته د هغو هیلیکوپټرو ورکړل. نړیوال قانون او د روسیې او امریکا ترمنځ له شوې قرارداد څخه لویه سرغړونه وبلله چې په تیر جمهوري نظام کې د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته په پام کې نیول شوې وي. او د توریزم نړیوال سازمان پر اوکراین د یرغل په خاطر د روسیې غړیتوب وزنډو. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم نور بس د پروګرام د ملالۍ بشیر په قربتوب مه هیروئ.
نور بس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12 نیمو تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ. نور بس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12 نیمو تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ. نور بس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12 نیمو تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
بس دی خبرونه اوري.
نور بس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12 نیمو تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ. نور بس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12 نیمو تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
نور بس دی
شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام نور بس دی خبريږي. زملالی بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. د هيومن رائټس واچ د شوزو د برخه مشر هیدر بار ویلي چې طالبان د انجونو د شونځو له پرانستلو سره لیوالتیا نه لري، ځکه د هغې په خبره د طالبانو د بیا پرانست د طالبانو لخوا د شونځو د بیا پرانستلو کومه نقشه نه لیدل کیږي. ایا همدا واقعیت دی؟ پر دې موضوع بنن په نور بس دی پروګرام کې خبرې کوو. زموږ میلمنی د پخوانی ولسمشر سلاکار ملالی شینواری او د زده کړو د حقونو فعال غلی قمر نیازی دی. دوری حمل په دریمه چې په افغانستان کې نوې تعلیمي کال پیل سو، لښ پژم ټولګي پورته جنو ته بیا هم طالب چارواکو اجازه ورنکړه چې بیرته شونځي ته ولاړ شي. د طالبانو دغه اقدام د نړیوالو له سخت خبرګون سره مخامخ سو او د طالبانو له سرپرست حکومت یې وغوښتل چې ټول جنې پریږدي چې بیرته شونځي ته ولاړ شي. طالبانو ویلي چې په دې اړه تر اوسه یو طرح نه ده بشپړ شوی. د خپلې خبرونې لومړی ملمنۍ ته به شرغلاست وایو. میرمن ملالی شنوار له مشتره د ټلیفون لاري وصل سوی ده. ډیر زیات مننه شنوار سپ چې تاسو له مشتره خبرې کوي.
سلامونه نیکه هلې میرمن بشیر تاسو ته او تاسو د رادیو درنو څنګه ازما نیکه هلې او تمنیا ترند
مننه. اغلی شنواری، تاسو واوریدل چې د هیومن رائټس واچ ادارې ویلي دي چې طالبان داسې ښکاري چې د نجونو ښوونځیو پرانستلو ته لیوالتیا نه لري، ځکه دوی داسې نښې نه دي ښودلي چې له دې څخه څرګنده سي چې دوی جدي دي او غواړي چې د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي پرانیزي. آیا تاسو له دې خبرې سره موافق یاست؟
یوازې د ښوونځیو بندېد نه دی. دلته ټولې ښځې چې په دفاترو کې کار کړی، د دولت په دفتر کې، په هیڅ دفتر کې د ښځو په وړاندې هغه دروازې نه دي پرانیستل شوي. یوازې ښوونکي دي او هغه ښوونکي هم یو څه دغه شوي دي، سره هغه د دندو نه لاس په سر شوي، ځکه دي چې دینې کې د هلکانو په ښوونځیو کې دوی درسونه ورکول، هغه اوس د دې سره نوښت غونډې پاتې دي. دا هغه یو ستونزه ده چې په عمومي توګه د ښځو په وړاندې لا شته. د ښوونځي نه پرانیستل او د لوري نه ورکول ښځو ته دا ټول د اندېښنې وړ دي. او زه فکر کړم چې میرمن بشیر، یو شی چې موږ باید په هغې باندې زه د وړاندې د دې نه چې حتی د سولې خبرې روانې وي زور ته اندېښمنه وم، هغه دا و چې ما ویل د ښځو د حقونو نه یوه سیاسي وسیله جوړه نه شي د هر لوري دپاره، که هغه د پخواني دولت خلک دي او که هغه د طالبانو لوری دی. باید د دې نه یو سیاسي وسیله جوړه نه شي چې یو لوری وایي چې بل خو د ښځو حقونه ورکوو، ګوندې موږ د دې حق لرو چې دلته واکمن پاتې شو، او بل لوری وایي چې ولا زه خو ډېر مسلمان یم او باید زه خو دروازې د ښوونځي د دې دپاره بندومه چې زه د اسلامي حقونو طرفدار یم. نو زه فکر کړم چې دا ټول اقتصاد په دې کې نه ده چې موږ فکر وکړو چې طالب لیوالتیا لري یا نه لري، یا د انګېزې څه ده. انګېزې صرف او صرف یو د طالبانو د دولت د رسمي پیژندلو دپاره د فشار دی یوه وسیله، زه ګڼم چې دوی نه غواړي په اسانۍ سره دغه د فشار وسیله د لاسه ورکړه. نن خو دوی د رسمیت پیژندلو په کیسه کې دا حقوق برمته کړي دي د ښځو، سبا به بیا بل یو خبرې هغه به بیا فکر کوي چې دا په دړۍ کې یو څو هیوادونو په رسمیت وپیژنده، اما ستونزه به بیا یو بل قصه را منځته شوي. بیا به د ښځو په وړاندې دا دروازې تړلې، بیا به وایي چې تر هغې نه خلاصوو چې موږ ته نړیوال هغه دا کار ونه کوي هغه کار ونه کوي. یعنی زه فکر کړم چې اندېښنه د دې لوري نه پکار ده چې زه باوري یم چې خپل طالب هم پوهېږي چې دوی دا کار چې کاندي د تعلیم د دروازو بندول د انسان په لو په مخ باندې هغه ښځه یې کنر هغه غیر اسلامي کار دی. دوی په دې ښه متیقن دي، ځکه که قرآن یې لوستی نو فکر کړم چې د دې مخالفت کړه د یو غیر شرعي کار دی. اما دوی اوس دا کار د سیاست دپاره کاندي او د خپلو سیاسي موخو او ګټو دپاره دا حقونه برمته کړي.
مننه اغلی شنواری، زبرت تاسو تر اعظم اوریدونکو زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه اغلی قمر نیازی هم د ټلیفون لاره لمر سره وصل سوی ده. مننه نیازی صاحب چې تاسو لمر سره خبرې کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته تاسو ته او تاسو د رادیو د لارې څخه د افغانستان بغیرت ولسته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. مننه ژوندۍ وسی خدمت کیو.
سلامت اوسې. نیازی صاحب، تاسو واوریدل چې میرمن شینواری په دې نظر ده چې طالبانو د نجونو او د ښځو حقونه او د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو موضوع سیاسي کړې ده، او په دې توګه غواړي چې له نړیوالو څخه امتیازات ترلاسه کړي، یعنی د خپل مشروعیت په برخه کې یا د دوی په رسمیت پیژندلو په برخه کې. د هیومن رایټس واچ د ښځو د برخې مشر بیا ویلي دي چې طالبان د نجونو د ښوونځیو پرانستلو ته هیڅ لیوالتیان لري، ځکه چې دوی هیڅ داسې نشه نه ده ښودلې چې دوی د جدي وګڼل سي چې بیرته به ښوونځي پرانیزي تر شپږم ټولګي پورته. تاسو څه فکر کوئ چې آیا هیدر بار سمه خبره کړې ده که طالبان ودې ته جدي دي او هم پر یو طرحه باندې، لکه دوی چې ویلي دي چې دوی پر یو طرحه باندې کار کوي، او هغه طرحه به بشپړ سي او بیا به ښوونځي پرانیستل سي؟
ساز د پښتنې په جواب کې باید وایم چې واقعا د اندېښنې وړ ده دا خبره، چې باید تشویش ورته وسی، او تشویشونه ستا همدا اوس ټول معلمین په تشویش کې دي، شاګردان ټول په تشویش کې دي چې دا به څنګه سي، کوم تصمیم به موږ ته ونیول سي، چې اصلا طالبان د ځان څخه کوم زرغون څراغ نه ده خودلې. په دې موږ ټول سل په سل باور یو که دوی عادي حقل یو برنامه درلودل چې دوی وایي چې موږ برنامه ورته لرو، نو تر دا اوسه پورې د جمهوریت په وخت کې به موږ ته داسې ویل کېدل چې د کابل څخه چې موږ کتابونه انتقال کو په لار کې طالبان سوځي.
بله، بخښنه دی ستاسي په مایک کې کوم ستونزه ښکاری، ستاسي आवाज کې داسې اوس به خسام سو. بله، زه فکر کوم چې د مایک ستونزه وه. مهرباني.
سمه ده، زه به برته ستاسي د پوښتنې ځواب د شروع څخه درکم. ستاسي د پوښتنې په ځواب کې باید وایم چې دا جوته ده چې طالبان اصلا کوم برنامه نه لري. که هدي اقل دوی یو برنامه درلودله یا زرغون څراغ خودلی وای، په دې اقل چې د انجونو د تعلیم او تحصیل په حق له دوی کوم پلان درلودله، کوم هدف درلودله، دوی تر دا اوسه پورې هدي اقل کتابونه خو به را انتقال کړی وای. اته میاشتې نن سبا کیږي چې دوی راغلي دي اقتدار ته رسیدلې دي، دوی په دا اته میاشت کې کتابونه نه دي انتقال کړي. موږ دا اوس د اول دوام دریم صنف کتابونه اصلا نه لرو شاګردانو ته، فقط په الف بای خطاباسو. دوی د حواله هم د جمهوریت په وخت کې هم زموږ مکاتب جداګانه و، د انجونو د لوکانو د موږ هیڅ نارینه استاد نه درلودل. په هر مکتب کې معلم صاحبان ټول شزینه وو، یونیفورم او ایجاب شرعي ایجاب وو. ولې دوی ناقده بې ځایه خبرې کوي د دې لپاره؟ او که دوی داسې یو پلان درلودله چې دوی د لوړو زده کړو دپاره، د انجونو د لوړ تحصیل دپاره کوم برنامه ولري، کوم طرحه ولري، کوم پلان ولري، نو کتابونه دې را انتقال کړي. په جمهوریت کې چې به موږ هر کله د کتاب پوښتنه وکړله، راته وویل چې انتقالات مشکل ده، په تیاره کې نه انتقالیږي، په قطار کې که په موټرانو کې راوړو طالبان په لار کې سوځي. اوس خو ستا خپل حکومت دی، اوس خو تن هغه وخت تاسو زول اوس خو نه سوځي، اوس انتقال کې کتاب ولې نه راوړي شاګردانو ته کتاب؟ نو دوی اصلا د تعلیم په برخه کې هیڅ لیوالتیا نه لري. زه شینوارې سب سره متعقد یم چې رښتیا هم دوی کېدای شي چې د دې څخه کوم سیاسي دغه واخلي ګټه پورته کې. یعنی اصلا موږ بیخي نا امیده سوی یو، معلم صاحبان هم شاګردان هم بیخي نا امیده یو. ماشات سید ورکی معلمینو ته د سند چې ماش قطع کړی پر معلم باندې، مګر هغه کم فیصدی ماش ورته ورکول کیږي. کورونه د ټول معلم صاحبانو څخه واخیستل، د دې لپاره که دوی فکر ورته وکړي ته د یو معلم صاحب څخه دا دولتي کور واخیستل، دغه دولتي کور معلم صاحب د خپل د دولت څخه چې ماش اخیستل برته د دولت د کور کرایه ورکول، ته راویسته د خپل یو بیکار مجاهد په دې کور کې کښېنول، د کور کرایه څوک ورکوي؟ خو دغه برته د کورونو کرایه برته دولت ته عاید کېدله. دوی اصلا داسې فکر نه کوم چې داسې یو لرلید ولري د آینده لپاره.
مننه نیازی صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. تاسو د نیازی صاحب خبري واوریدي اغلی شینواری. زه به بل پښتنه د بشري حقوقو د څار د یو بل راپور په تړاو باندې تاسو خو وکم. د بشري حقوقو د څار ډلې په یو تازه راپور کې ویلي دي چې طالبانو په بلخ ولایت کې د نجونو د شونځو شوونکو او د کوونکو ته خبرداري ورکړی دي چې ک د کالو په اړه سخت مقررات رعایت نکړي، د دوی شونځي بورباند کړي. تاسو په نظر دا ول تهدیدونه د نجونو او په ځانګړې توګه د ښځو پر روحي وضعیت باندې څومره اغیز کوي؟
اول خودل ته دی زنه پیګم چې ولی دا ټول قیودات په خدو باندې نازل کړی دي. زه فکر کوم چې کدوی د اسلامي کیسه دی چې موږ مسلمانان یو غوړو چې اسلامي ټولنه جوړه کړو، نه دا یوازې د خدو په مټ نشي جوړېدی، د خدو د حقونو په محدودیت باندې نشي جوړېدی. دلته د دوی د خپل د زړونو حجاب هم په کار دی، د فکر حجاب هم په کار دی، د سترګو حجاب یې هم په کار دی چې دوی په خپل ځان کنټرول کړی شي. د ستاسو ایمانونه خدای نشي ورته چې ساتلی، د خپل ایمان په خپله وساتئ. د دې دا فکر دوی غواړي چې خپل ایمان په دې ډول وساتي چې ښځې دې کاملا د کور نه راوځي، په لار کې دې نه ګرځېږي، په بازار کې دې نه کېږي، د ژوند ټولې چارې دې ودرایي، د دې دپاره چې دوی با ایمانه پاتې شي. نو زه فکر کوم چې دا اصلا ایمان نه دی، دا د بې ایمانۍ یوه نښه ده په دوی کې. بله خبره ده چې د مزار شریف کې او په ډیرو نورو ولایتونو کې د افغانستان خصوصا مثلا ننګرهار کې، په هلمند مالی دلې ده، کندهار کې، په دې کې د وړاندې نه مخکې د دې نه چې طالب راشي کرانه شي، د دې نه وړاندې ښځو مکمل هغه پوشش دومره ډېر قوي و چې کله کله به چې د ښار ته د ننګرهار تلم فکر به مې کړي چې دا د نارینه و ښار دی. یعنې داسې نه ده چې دا قیودات یوازې اوس طالب راوستي دي، خو هلته یو تفاوت و چې ښځو کار هم کړی شو سره د ټولو هغه حجابونو هغه محدودیتونو چې زمونږ په ټولنه کې موجود دي د ښځو په وړاندې. بیا یو څه خواله دا و چې د تعلیم دروازه نه وه تړلې، بیا هم د خواله دا و چې د مکتب دروازه او د کار دروازه په ښځو باندې نه وه تړل شوې. نو سره د ټولو محدودیتونو ښځو خپل کارونه هم کړه او ځانې عیار کړی و د ټولنې د محدودیتونو سره سره. مثلا که ته به د کابل د ننګرهار پوهنتون ته تللی، نو ښځو به صرف یوازې دوه سترګې ښکاره کېدې، او دا ما په خپلو سترګو لیدلې دي. د مثلا یو څنګ کې به د یو صنف ناستې وي، په یو کونج کې به ناستې وي، بیچارهګانې خپل درس به ترلاسه کاوه. دوی د دې نه نور څه رقم محدودیت په ښځو باندې راولي، زه دغې ته حیرانه یم. په مزار کې هم همداسې، ټولو به سپین ځړوکي په سر و پوزه به پټي وي، اوږده جامې خواتم. زمونږ عین پخوا زمانو نه رواج دی چې اغوندوی، خو دا که د اسلامي دوی ورته وایي، د دوی دا د اسلامي حجاب تعریف هم نه دی معلوم. یو او بل دا چې د دوی دا طرحه زه نه پوهېږم چې ولې نه راوځي، که د اسلام په رڼا کې خو قرآن شته، حدیث شته، او د دوی دا ماغزه ولې دومره کند او پټ دي چې نه شي کړی چې په دا دومره وخت کې یوه طرحه را جوړه کړه. بلکې د دوی د پیسو محدودیت وي، مثلا د دوی د طرحې په اساس باندې یو څه محدودیتونه چې رامنځته کېږي، طبعاً چې هغه به د دوی په حساب یو څه مصرف هم غوښته، خو دا د وړاندې کړي وای اسلامي نړیوالې ټولنې ته، هلته هغې ته به یې ویلي، موږ غوندې خلکو ته به یې ویلي که تاسو تعلیم غواړئ کومک شئ، موږ طلابي وکړئ، پیسې دې دپاره پیدا کړئ، موږ به په دې شپږو میاشتو کې هسې هم خو خیرات خواري، دوی هم خیرات خواري دي، توخانه دولت هم خیرات خورو، نو هسې خو هم خیرات خواري. بیا به م ورته خیرات راټول کړی وای، ورته ویلي به م وای چې دغه دی دغه پیسې واخلئ، دغه طرح هم اوس عملي کړئ. د دوی هېڅ شی نه دی معلوم، خالي دا دی ما تاسو ته وویل چې میرمن بشیر دلته کیسه ده، د دا نه ده چې کومه طرحه را روانه ده، کیسه دا ده چې دوی څوک نن که په رسمیت وپېژني، شاید د دولسم صنفه پورې دروازه خلاصه کاندي د جینکیانو په مخ باندې د تعلیم، ولې بیا به هلته ښځو ته د کار زمینه نه وي برابره، بیا به هغه دروازه ټینګه ونیسي، بیا به په هغې باندې دوی بله کوم بزنس یا سیاسي تجارت وکړه په نړیواله کچه، وایي به چې دا راته وکړئ چې بیا موږ دا کار وکړو. زه دې باندې شرمېږم چې د یو افغان څنګه د یو افغاني خور حق برمته کوي، او د بهرنیانو نه د خپل ځان دپاره ورباندې مشروعیتونه غواړي. که د نړیوال مشروعیت غوښتونکي دوی وای، دوی باید ټولې ازادیانې، هغه اسلامي ازادیانې، هغه اسلامي حقوق ښځو ته ورکړي وای، بیا به موږ هم د دوی په څنګ کې ودرېدلی وای، د دوی دپاره، د دوی د دولت د مشروعیت دپاره به موږ ورته لابي کړی وای. موږ څه غواړو؟ زه خو ته د یو سیاستوالې په توګه د دوی په دولت کې د کار کولو هیڅ علاقه نه لرم او نه د سیاست کولو ته علاقه لرم. ولې زه غواړم چې زما اولاد ښوونځي ته لاړ شي، زما خویندې، زما راتلونکي نسلونه په آرام زړه پرته د کوم تشویش نه خپل کار او روزګار وکړی شي. زه طالب ته دا وایم چې ګدۍ ډېرې د سړک په سر کمې نه کړي، خدای دې خوار، او د تعلیم دروازه د خلکو په مخ باندې بنده. ته مسلمان وې، تا باید د دې احساس کړی وای چې زه څنګه وکړی شم چې یوه ښځه د سړک د سر نه پورته کړم او په عزت کې په کور کې کینوم او د سبا بېګا ډوډۍ ور ورسولی شم. د ګډیګرانو شمېره د په افغانستان کې، په کابل کې، په ولایتونو کې زیاته کړه. که زما خبره چرته اوري نو زه ورته وایم چې ستاسو دپاره شرم دی که تاسو اسلامي وایي. نو اسلام دا وایي چې اول باید هغه څوک چې لاس اوږدی د هغو په لاسونو کې هغومره مقدار پیسې ورکېږي چې هغه ورباندې بسیا شي، چې هغه خدای مکړه کومې غلطې لارې ته لاړ نه شي. ستا په دوران کې د ماشوم او د ښځې ژوند بسیا نه شو، په داسې حال کې چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په آخرینه خطبه کې دغه اندېښنه لرله چې زه مې د امت نه د ښځې او د ماشوم د حق په اړوند تشویش لرم چې دغه د دوی حق ورنه کړی. یعنی په دې اړه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو واضح بیان او اندېښنه یې همدا وه چې امت به د ښځو او د حق د ماشوم د حق په برخه کې ظلم کاندي، او دا نن ظلم همدا دی. هغه جلۍ چې د ښوونځي نه پاتې کېږي هغه یوه ماشومه ده چې تی آینده ورته خرابه. که تکړه یې فقر په دې مملکت کې لرې کړه چې فحشا ورسره لرې شي، که تکړه یې په دې مملکت کې کار پیدا کړه چې ټول خلک سالمه بوختیا پیدا کاندي. متاسفانه چې دوی په دې باندې فکر نه کوي، او د دوی فکر لا دومره ضعیفه ده چې نه د قرآن نه استخراج کړی شي، نه د حدیث نه استخراج کړی شي چې یوه طرحه جوړه کړه د اسلام په رڼا کې. او زه اندېښمنه په دې هم یم چې شاید د اسلام نه خبر هم ځینې پکې نه وي. مونږ ته وایي چې مونږ کړه خپله به په سرک په سر باندې خیرن مخ رواني، خپله د مونږ کړه سر د کته کړه الله ته. خلکو ته وایي چې مسلمان شه، ته د ټولو نه مخکې اول د اسلام نه ځان خبر کړه. زه فکر کړم چې مونږ دلته په یو سیاسي نړیوال ناورین کې ګیرو. حتی ځینې هیوادونه دوی ته وایي چې دا د ښځو حقونه برمته کړه، بیا دا یو نړیوال ګیم زګڼم، او په دې کې د افغانستان ښځې بیچارهګانې او نجونې او ماشومان په یو بد ناورین کې راګیر شوي دي.
مننه اغلی شینواری، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی نیازی، ستاسو څخه به په دې اړه پوښتنه وکم چې د بشري حقوقو د څار سازمان پرون یو راپور خپور کړ، او په دغه راپور کې د ځینو ښوونکو له قوله ویل دي چې د پښونځوي کې د جامو په برخه کې د طالبانو اصول او مقررات ورس په ورس سختيږي، خو دغه ښوونکو ویل دي چې دوی په پر دغه سختي سره سربیره هم درس ویل او درس ورکول ته دوام ورکړي. او جنو هم په دغه راپور کې ویل دي چې دوی غواړي چې درس وایي هر څومره چې ور باندې سختي زیات شي. ستاسو په نظر دغه لیوالتیا څومره یو پیغام رسوي د طالبانو او حکومت ته چې دوی باید جونی پرېږدي چې خپل تعلیم ته دوام ورکړي؟
ای کاشک دوی پیغامونه واوري، او ای کاشک دوی دغه پیغامونه ته رسیدګي وکي. دوی ته اصلا دا مسائل بخي د شوزو موضوعګانی بخي موضوع ورته نه معلوميږي. یعنی بیا د دې ډیر مافي دوی چې د شوزو نوم واخلي وای آیا دی زنانه را سره دی. یعنی دوی شوزو ته په دغه سترګه ګوري، او د دوی ټول قوانين اول په المن کې تطبیقيږي بیا نور ولایاتو ته ځي. یعنی ضربه ډیر مش په المن کې لیدل ده. زموږ ډیر استادان دا اوس چې دوی د دولتي کورو څخه وایستل، هغه په ډیرو ډیرو پرتو سیمو کې ولاړلې، هلته کورونه یې ځان ته واخیستل په کرایه باندې. د هغه ځای څخه یو معلم صاحب په د میاشتې 1000 افغانۍ یوازې رخصې ته ورکوي چې دغه رخصه د دې انتقالات کې ورته تر مکتبه پورې راوړي. 15000 معاش اخلي، په 15000 کې 1000 کرایه ورکوي، 4000 خپل د کور د خرچې لپاره پرې دي، خو بیا هم مکتب ته راځي. هغه وایي چې زه مکتب ته راځم ځکه چې زما اولادونه باید به سواد پاتې نسی، نوې نسل مو باید به تعلیم پاتنسی.
خیر دی که په ما باندې تکلیف دی کدی دغه زر افغانی دغه د پاره د کور مصرف کې ګټه رسی یو بل ځای ورته ډکی مګر هغه په دغه باندې دغه نه کیچ د دولتي کور څخه دی وېستلم خور دی کړلم به کور دی کړلم به ځای دی کړلم به ماش دی کړلم هغه اصلي ماش نه راکې یو 15000 شپږزر افغانی ماش نه راکې خو بیا هم زه په ډیره لیوالتیا باندې راځم په ډیره ایمانداری باندې راځم خپل د نوی نسل د پاره تدریس ورکوم هم دغه سي انجونې دومره پریشان دي باور وکي چې راسي مکتب مجرته چې ولې راغلی اسې اوس بیا کدوې خبر سو بیا په موږ باندې غلمغال کې په ډله ډله راځي وای موږ څه وکړو هدا اقل مشت کورسونه جوړ کی کورنی کورسونه جوړ کی چترسو د دوی یو تصمیم معلومیږي زموږ څخه د غلړی قطن سي یعنی لیوالتیا به خډیر د په مجموع کې ځکه چې وس موږ لژلش په دې پوسولو یعنی المن په دغه لحاظ باندې جغرافي لحاظ باندې ډیر د مرکز څخه په لري ساحه کې پروتو او همیشه به برخه و د هر شي څخه په دې لحاظ باندې ډیر لږ وس په المن کې تعلیمي مرکز زونه پرانستل سو خصوصي البته ترڅنګ پانتونونه نوی جوړ سو په دغه اواخرو کې دغه د ډاکټر صاحب اشرف غنی په دغه اخیری دوره کې پانتونونه پرانستل سو پانتونو ته دولتي پانتون ته نور بخښونه راغله چې اوس خلک د ارزښت د هلم په ارزښت باندې پوسو اوس خلک په دې پوسو چې د خو هم زموږ شرعي حق دی هم قانوني حق دی او هم مو ټولنیز حق دی ولی مرده دې څخه به برخه پاتې و دونه وخت از موږ ګرد نه خوالي د از موږ ګرد بدبختي د دغه به علمي څخه دي چې موږ علم نه لرو او موږ په دې وس پوس ولو چې واقعا ک یو نارینه زده کړ کی هغه یو کس دی یو شخص دی چې باسواده کیږي او کله چې یو شزینه زده کړ کی پوره فامیل ور سره دغه روشن فکری یعنی ټول فامیل ته کومک رسولای شي ولو کغه وظیفه وکي کی ونه کی ک په کور کې مې او باسواده شزه ډیر ش اولاد روزلای شي خپل اولاد ته کورنی استاد واته کیدلای شي خپل د کور په اقتصاد کې پاملرنه کولای شي چې څه شی څونه مصارف وکي څونه پسنداز ولري د هر څه باندې یو شزم یو مېرمنه باسواده مېرمنه پوهېدلای سي په دې هر څه موږ اوس په دې اخره کې پوسولو بیا را باندې چپاسو دا ډیر زورون کوي تاسو باور وکړئ چې د دوی دغه انجنونو لیوالتیا ته چې وګوري چې هر لحاظ په هر لحاظ ورته آماده دي حتی داسې وایي چې وایي اوس خو یو دانه چادري پر سر وکړه دوی وایي چې سر پر سر 15 دانه چادري پر سر کلای پر سر او په سنفو کې د چادري سره کښینو خو مقصد د مکتب دروازې مشترک خلاصي کې خو زه نه پوهیږم چې د طالبانو هدف دی کې څه شی ده چې ورستر بلې زندۍ او واقعا هم په دې موږ اوس مطمئنه سوي چې دوی اصلا زرغون سراخ شوډل نه ده دا یو بهانه ده چې دوی وایي چې موږ طرح ورته لرو څنګه طرح لري ازبر خدا کتاب خو انتقال کړه دغه کښته سنفوته کښته سنفونه کتاب نه لري اول دوه مدریم سنف کتاب نه لري تر شپږم سنف پورې دغه څه فکر ورته وکړه کتاب قرآ انتقال کړه د مرکز څخه تر ولایت پورې ته تصمیم لري واقعا وای چې وو تعلیمي دروازې خلاصو ما نن سبا خو په کم حساب یو څه خو دې موږ ووینو
مننه نیازی صاحب د خبرونی وخت هم پات رسیدونکې دی اغلی شنوار استاس څخه به پښتنه وکم چې طالب چارواکو تر اوسه پورې د دغه بشري حقوقو د څار د سازمان د نوی راپور په اړه پورې په اړه څه نه دی ویلي تر اوسه څومره مهمه ده چې طالبان په دغه برخو کې چې خلک پښتني لري او غشتني لري دوی ته جواب وایي او له دوی سره په تماس کې سي
نړی طالبان هدف دا دی چې دلته خلک خصوصا ښځې راګوچته کاندي او نړیوال دي ته دوی ته بیا ورپام شي او نړیوال بیا په دوی باندې دوی په نړیوال او دوی ډول فشار او چې سعیده موږ حاضر یو چې ښځو ته حق ورکړو تاسو موږ ته موږ په رسمیت وپېژنئ یوازې یو قصه د دوی دغه قسمت دی نور د نړیوالو ټولنې او دلته چې کومې ښځې راګوچتئ متاسفانه د دوی ژوند په خطر کې دی د تعلیم حق چې غواړي کافرانو لمسولی او څنګه د نړیوالو ټولنې سره په اړیکه کې یو طرف نه وایي چې خپل هیواد تر شي بل طرف ته د هیواد کې د ژوند دروازې دی تړي کله چې د تعلیم دروازه وتړله خو د ژوند دروازه به وتړله نو دوی د کډرونو د څه لپاره غواړي دغه ټول په هر څه کې ملایان مقرر کړه متاسفانه پرته د مولانا په بلشي باندې باور نه لري ډاکټر هم نږدې دی چې د ډاکټر په سر هم مولا مقرر دی او د انجینر په سر هم مولا مقرر دی دوی بیا البته بغاری وایي چې راځي د افغانستان ته راشي د افغانستان د خلکو د شړلو خصوصا د خدو د شړلو برنامه روانه ده او هغه خدي چې لا خپل په یو څه پویږي په غیبه باندې دا تور لګی چې دا بهرنیانو سره پایډی کې دي د خارجي حقوقونه غواړي خدای دې به خونه باسه او چې موږ کده خارجيانو حقوقونه غوښته او اوس به واه موږ هم وتلی وای موږ هم دغلته په دې خاوره کې یو ته یو ورتللی بیا به هم شاید کېدای شي لاړ شي خو او لکه څنګه چې ډېر سیاسي لاړ او راغله ولې دا ولس په ځی کې پاتې شو موږ دا ولس یو چې تاسو پکې تګ را تکړی اما موږ دلته پاتې یو د تګ والا موږ نه دا ملک موږ ته الله پاک را سپارلی دی خو خبره دا ده
سلامت اوسی له خپل دواړو ملمنو څخه اوریدونکو ډیره مننه کوو چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ د نور بستی پروګرام وخت پای ته رسیدل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.